ترانو اوریدم که السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس وی د افغانستان حالات مخ په خرابېدو دي. جوزف بوریل نن په بروکسل کې د اروپای اتحادیه د پراختیایي وزیرانو د غونډې په درشل کې وویل
افغانستان where things are not going well worst
د افغانستان د وضعیت په اړه به خبري وکړو. هلته چې ډېر موارد سمې خواته نه درومي د بدترېدو لور ته روان دي. په تېره بیا د ښځو او نجونو لپاره یو کال وروسته به د افغانستان حالات لا خراب شي. تر دې وړاندې د اروپایي اتحادیې چارواکو پر ښځو د بندیزونو په خاطر اندېښنې ښکاره کړې وې. طالبان افغان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي او اکثره ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کر به سبا سه شنبه د یو جګپوري پلاوي په مشي کابل ته لاړ شي. په دې پلاوي کې به د مالیه سوداګرۍ وزارتونه او د غرس د پاکستان د فدرالي عوایدو ادارې او پی آی ای یا د پاکستان د هوایي شرکت چارواکي شامل وي. پاکستانی پلاوي به په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وویني. د پلاوي څو ورځې وروسته له دې افغانستان ته سفر کوي چې د دوه هیوادونو ترمنځ پر ډیورن کرښه نښتي وشوي. د پکتیا ولایت په ډنډو پټانو لسوالۍ او د خیبر پښتونخوا د کرمې ایجنسۍ د خرلاچۍ د سیمې ترمنځ د تګ را تګ لار چې د وروستیو نشټو له کبله بنده شوې وه پرون بیرته پرانیستل شوه. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا فدرالي وزیر ساجد حسین توري پرون په سیمه کې د ډیورن کرښې د دواړو خواوو د قومونو په یوه جرګه کې ګډون وکړ او په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د دوو خواوو ترمنځ د تګ را تګ لاره باید فوراً خلاصه شي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي چې د دوی د هوایي ځواک تخنیکی متخصصانو دوی نوري الوتکې هم ترمیم کړي دي. د طالبانو د دفاع وزارت وایي دوی عنایت الله خوارزمي رسنیو ته پاستولي خبر پانه کې ویلي چې د دوی تکنیشنانو دوی AN-22 او AN-28 الوتکې ترمیم او الوتکې چمتو کړي دي. تر دې وړاندې هم خوارزمي د ترکیه انادولو خبري اژانست ویلي چې دوی شاوخوا اوی الوتکې او هلیکوپټر ترمیم کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 نړیوال جام سیالیو ته ووته. افغانستان وروسته لدی چې له سریلانکا څخه د یوې لوبې په ګټلو 10 پوینټونه او د بلې د لغو کېدو په خاطر 15 پوینټونه ترلاسه کړل نړیوال جام ته لاره وموندله. ټاکل شوې چې افغانستان او سریلانکا د چهارشنبې په ورځ په درېیمه یا وروستۍ مسابقه کې د یو بل سره مخامخ شي. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان ویلي چې په انستاګرام کې د مینوالو شمیر 15 میلیونو ته ورسید. د پدې خاطر لخپلو مینوالو مننه کړې ده. د پکتیکا ولایت د زیړو کولسوالۍ یوې ښځې شپږ ماشومان زیږولي دي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دغو شپږو ماشومانو کې درې هلکان او درې نجونې دي. د همداراز ویلي چې پرون یک شنبه له زوکړې وروسته ماشومان د اورګون ولسوالۍ روغتون ته د بیولو په مهال یو هلک او یوه نجلۍ مړه شوي او څلور نور اوس په روغتون کې د ډاکټرانو تر څارنې لاندې دي. د ماشومانو د مور روغتیایي وضعیت ښه بلل شوی دی. او د اوکراین او استونیا 15 سرتیری وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول شول چې د دوی بس له یوې لارۍ سره په لاتویا کې ټکر شو. د دې پېښې په اړه د استونیا راډیو تلویزیون پرون خبر ورکړ. دغه بس چې له تالین څخه ریګا ته روانو د استونیا د پوځ لخوا کرایه شوی و. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. زنی افغان شزی وای د ژغ پورته کول او حق تر اخیستل شوی.
هم د تحصیل او تعلیم نه منې کړی دي، هم له کار نه منې کړی دي، او هم له ګرځیدنې
د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای د رسنې او د ستونزو په اړه له خبريالانو سره کتلی. خو یو شمیر خبريالان وای
سانسور ډیر زیات دی، خبريالان آزاد لاس نه لري، د مطالبه په نشر کې رسنې آزاد لاس نه لري.
غنی افغان کورنۍ وای ځوانان اروپا ته په قاچاقي لارو کې ورک شوې دي.
نو اکثره د قاچاقبران غوړې د غاویې 15 ورځې په دې نفر باندې تیر سي ترڅو د جسد شخصي اعتبار عمر در نه ورک سي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازری رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښنی وی اوري. د فوتبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې دا شیبه د غانا او جنوبی کوریا ترمنځ مسابقه روانه ده. تر دې دمه چې لا لوبړی نیمایي ده غانا دوه ګولونه وهلي دي. داسې مهال چې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړه سورزینی کمپاین او په تړاوې د افغان شزو په ملاتړ په یو شمیر هیوادونو کې لاریونونه او اعتراضونه روان دي. په افغانستان کې د نن د شزو د حقونو فعالانی وي د ژغ پورته کولو حق ترې اخیستل شوی دی. دوی وایي کورنۍ تر دې کچې تر فشار لاندې راوستل شوی چې دوی ته له کوره د وتلو اجازه نه ورکوي. د دې موضوع تفصیل د امید ظهیر مل په راپور کې.
د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان چې د محل په افغانستان کې دی وایي ورستر بلی په کور دننه د افغان جنو خوځو لپاره د عدالت غوښتنی غوونه مخ په ټپی دودي. دوی چې وخت تر طالبانو لبیا زلی رسیدو ورسته څو ځل سړکونه واټونو تراوت یو د جنو خوځو لپاره د زده کړو کار او برابرۍ لپاره غک پورته کړی وایي او ستر دی کچې تر فشار لاندې دي چې لکوره د وتو حق هم تر اخیستل شوی. د خوځو د حقونو یو فعال چې نه غواړي د امنیتي سونز لامل یې نوم راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل
مترزی میرمنی نیسی او زندانی کبی نور هیچ میرمنی حاضر شوی ندی چې لکوره وزی او د خدل پر عدالت غوړي. اوس یوازې په ټولنیزو رسنیو کې غږ پورته کیږي مګر نور څوک داسې جرأت نشي کولای چې لکوره وزی. زموږ د ډیرو کورنۍ مخت اجازه نه راکوي چې لکوره وزو او عدالت غوړو.
خدات خای کنیم
د خوځو د حقونو یو بل فعال هم چې دا هم نغواړي د ورته سونز لاملې نوم پر راپور کې واخیستل شوی طالبان هغه جنونی او خوځي زپی چې د خوځو لپاره حق غواړي.
شرایط افغانستان رقم شوه کې
د افغانستان شرایط داسې شوی چې موږ نشو کولای په لوړ غاک خپل حق وغوړو. هر چا چې غاک پورته کړی ځپل شوی. تاسو شایدان یاست چې د میرمن یعقوبی او نور ښځو په څیر چې غاک پورته کړی اوسنی حکومت وړي او وسو سره زندانی دي او معلومه نه ده چې چیرې دي.
طالبان وخت له رسیدو وروسته په ځلونو هغه معترض انجونی او خزینی ولی چې د خوځو لپاره د زده کړو کار او برابرۍ غوښتنه کوله. له دوی ظریفه یعقوبی د هغې خور او علي عزیزي اوس هم د طالبانو په بند کې دي. خو د تمنا زریا پریانی پروانه ابراهیم خیل نیروفر یازان او نږدې شل نور انجونی او خزی د طالبانو لخوا د ضمانت په بدل کې آزاد شوي. دا معترض انجونی او خزی وایي د دوی د اعتراض او لاریونونو یوازنۍ موخه د افغان جنو او خزو لپاره د دوی د بنسټیزو حقونو غوښتل دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته وویل افغانستان کې جنو او خزو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړل شوی دي.
ټول بشر د غرب لاینه کونه لیدل دا بی انصافي ده. اسلامي نړۍ ځانته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قانونو لپاره ډیره ستره مبارزه شوی ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغلی مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د خوځو زده کړو او کار روزګار په اسلام کې منه شوی نه دی. خو طالبانو لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوایلو څو محدودو دولتي ادارو پرته نورو ټولو کې انجونی او خوځې له کار لري کړي دي. په افغانستان کې د نننه د نجونو خوځو لپاره د عدالت غوښتنې په اړه خاموشي داسې مهال ده چې پرون بیا په لندن او کاناډا کې د افغان خوځو په ملاتړ پراخ لاریونونه وشول. په لندن کې د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم یو لاریون کې ګډون وکړ او وی ویل د نړۍ مشران باید غلي پاتې نشي او د افغان جنو خوځو غږ واوري او ډیر څه ورته وکړي.
د افغان خوځو خلاف د بندیزونو خلاف د مظاهرو راپور مو واوریدو. په د دغه مظاهرو یو تنظیمون کې شینکی کډو خیل ده چې په کاناډا کې اوسي. هغه د شوزو خلاف د محدودیتونو په باب خپل نظر داسې څرګند کړ.
هم د تحصیل او تعلیم نه منې کړې دي، هم له کار نه منې کړې دي، او هم له ګرځېدنې یا له ژوند له چارو نه، یعنې له اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ژوند څخه بالکل مېرمنې ورځ په ورځ حذف کېږي او دوی فکر کوي چې دوی بالکل درست کار کوي دا مطابق د شریعت او د غوړې په شکل توجیه کوي.
فکر کوي په دې شکل باندې فشار ممکنه دی او آیا ځواب به ورکړي بالاخره که څنګه؟
طالبان کوم اکثر عمل کوي که نه کوي دا دغه پورې مربوطه، اما کم از کم باید دوی پوه شي چې د افغان مېرمن لپاره دغه کړنې قابل قبول مطلق یو تاوتریخواله ده. د ښځو د بشري حقونو نقصېدل دي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کول دي. همدارنګه دنیا ته غواړي چې وښایي چې ګوره دنیا ولې په داسې کړنو په مقابل کې خاموشه ده، باید د افغان ښځو نه حمایت وکړي.
شینکی کډوخیل به
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي تیرو درونیو کې د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره په ګډه د رسنیو او خبريالانو اوسنۍ ستونزې له نشتې لیدلې او اورېدلې دي. د دې وزارت ویندوی وایي هڅه کوي چې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې شته خنډونه پای ته ورسیږي. له بلې خوا یو شمېر خبريالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي کم شوی او ترخواه د پیشو خبری پوششم خورا ستونزمن شوی ده. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت چارواکو د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره په ګډه چې د همدې وزارت د رهبرۍ لخوا ټاکل شوی نږدې درې اونیو کې په افغانستان کې لزنیو تصویري غږیزو او چاپي رسنیو لیدنه کړې. د دې وزارت وایان عبدالمتین قانی رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي د پلاوي د خبريالانو رسنیو ټول ستونزې اوریدلې او د حل پلارو چارو یې بحث شوی.
مقصد از این حیات
لدی پلاوي زموږ هدف دا و چې یو اړیکه جوړ شي، ننګونې واوریدل شي او د حل لپاره د رسنیو له استادو واوریدل شي او حل لارې ورته پیدا کړو.
قانی زیاتوي د اطلاعاتو ته لاسرسی او تر خوې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي او غواړي خبريالانو او رسنیو سره په دې برخه کې همکاري وکړي. د ژمنه داسې محل کې چې د طالبانو اوسنی رژیم اطلاعاتو ته د لاسرسي په محدودیت د خبريالانو په خپل سری نیونی د خبريالانو په کارونو کې پلاس وهنی او فشار راوستلو تورن دي. په ورته وخت کې یو شمېر خبريالانو او رسنیو او خبريالانو د ملاتړ بنسټونه کډ سام د طالبانو حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت لدی اقدام هرکلی کوي. خوایي په افغانستان کې خبريالان له خورا ډیر سنزو سره مخ دي. د ټولو نیوز خبريال عمران دانش وايي اوس مال اطلاعاتو ته لاسرسی کم شوی او تر خوې د پیښو خبري پوښښ هم خورا ستونزمن شوی دی.
بلزمونه خبريالان وهل شوی دی په دې یو نیم کال کې. همدارنګ سانسور ډیر زیات دی، خبريالان آزاد لاس نه لري، د مطالبه په نشر کې رسنۍ آزاد لاس نه لري، نشي کولای په هغه ډول چې اړتیا ده د افغانستان اوسنیو حالاتو ته پوښښ ورکړي.
په نورستان کې د الینا رادیو مسؤل شیر احمد احمدی ازادي رادیو سره خبرو کې مالی ستونزې او خبريالانو ته ورپېخ غواخونه بیا جدي بولی.
ځینې وخت تهدیدونه هم وي، خبريالان تهدیدېږي، د هغوی شخصیت ته صدمه رسیږي یا وژل کیږي یا بندي کیږي، نو دا تهدیدونه د مشکلات ستونزې شته دي.
په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټیانې مسؤل ظریف کریمی بیا هیله خی چې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې راپورته شوی لوی ستونزې حل شي.
هغه ستونزې چې نن سبا ورسره په افغانستان کې خبريالانو او رسنۍ مخ دي، د خبريالانو نیول، زنداني کول او له بل طرفه بیا د خبريالانو ځاني خوندیتوب دی. تر ټولو مهمه کاري موضوع چې ورسره خبريالان مخ دي، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمی دی.
که څه معلومات خي چې وخت له طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته زرګونه خزینه او نارینه خبريالان بینندې شوي، ډیر نور یې وطن پریخي او دغه شان لزګونه رسنۍ تړل شوي. خو د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت شمیري خي چې اوس مهال په افغانستان کې درې سوال لس کورنۍ او څوار لس بهرنۍ رسنۍ په دوامدار توګه فعالیت کوي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کندوز د قلعه سال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له کبله په وخت روغتون ته خپل ناروغان نشي رسولی.
د کندوز د قلعهزال ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د امو د سیند پر غاړه د پرتې قلعهزال ولسوالۍ د اوسیدونکو له ګڼو ستونزو یوه هم د سړک خرابوالی دی. د یادې ولسوالۍ یو اوسیدونکی غازی محمد ازادۍ راډیو ته وویل د یاد سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولای.
د سړک غټ مشکل دی، ټول خلک ورسره په مشکل کې دي. مشکلات دغه دي چې هر مریض مونږ ته پیښ شي، مونږ مریض په درې ساعتو څلور ساعتو کې نشو ډاکټر ته رسولای، او داسې هم پیښې راځي چې د مریض مړ شي او حلاکت ته ورسیږي. اولې په دې چې یو ساعت لاره ده، تقریبا تر یو ساعت نه اضافه لاره نه ده، او مونږ دغه یو ساعت لاره تقریبا
د قلعهزال ولسوالۍ د عمومي سړک په خیدل د دې ولسوالۍ د خلکو د اوږدې مودې هیله او غوښتنه ده چې تر اوسه نه ده پوره شوې. د نوموړې ولسوالۍ د اختپې بازار یو اوسیدونکي عبدالستار ازادۍ راډیو ته وویل
سړک خراب، حالت مردم خراب،
سړک ډیر خراب دی، خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کرزي د حکومت پر مهال یو ځل پرې جغل اچول سوی و، بیا ورته هیچا پاملرنه ونه کړه. له کوچنیوالي زما هیله دا وه چې زموږ د ولسوالۍ سړک به یو ورځ په اساسي ډول ورغول سي، خو زما عمر له پنځوسو کلونو واوښت خو سړک کې جوړ نسو.
دوی انتقاد کوي په تیرو شلو کلونو کې په وار وار دوی د دې ولسوالۍ د سړک جوړېدو غوښتنه کړې، خو یوازې له دوی سره ژمنې شوي او عملي شوي نه دي. غلام قادر چې له شل کالو رئیس د قلعهزال کندز ترمنځ موټر چلوي وایي
دا خپې لاره ډیره خراب ده. دغه ریګ دی ریک موټر بند پاتې کیږي. داسې ورځم شوی ده چې سیاسره راسره و راغلی یم او سیاسره په اولادت باندې مریضه وه او په ماښام دا مریض مې راوستو په ریک بند پاتې شوم. نو که چېرته لاره جوړی نو زه په نیم ساعت کې دلته راځم. نو په یو ساعت کې ما سیاسره دلته راورسوله شپخانې ته.
45 کلن بسم الله چې د قلعهزال کندز ترمنځ پر غځېدلې سړک موټر چلوي ورته خبره کوي.
سړکای ما مردم خراب است. دا 12 سال پیش جوړ شو.
د لارې پوښتنه مه کوه. د لارې خرابوالي له امله هر پیره زموږ موټر اوارس کوي. پر وخت کندز ښار ته نشو رسیدلی. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د قلعهزال ولسوالۍ سړک په پاخه او اساسي ډول ورغوي.
خو له دې وړاندې په کندز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې ډیر ژر به د قلعهزال ولسوالۍ د عمومي پل او د سړک بیا رغونې چارې پیل شي. د دغه ولسوالۍ خلک وایي د لوی لارې خرابوالی په هنه، روغتیا، برېښنا او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو شلو کلونو کې ورته پاملرنه نه ده شوې.
له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د چلن په اړه د یو افغان احمد ضیا فیض کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی له تیرو څو میاشتو راهیسې په پاکستان کې بندي دی. د افغان د نومبر په 6 خپلې کورنۍ ته په یوه لیک لیکلي دي چې د نه خوړو اعتصاب به وکړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
من سیاسر به خدا خود مریضم. از اون وقتم شیا و روز گریه کردم کاری دست منم.
ده احمد زیا فیض مور عزیز گل فیض وای شپگ میشتی که گی چیزوی پاکستانی پولیسونی ولی ده نمواری وای زوی چه موده ده مخکینی جمهوری حکمت ده کورانه چار وزارت سلاکارو چه ده طالبانو لخواله چو زلگ وخل که دو روز تا پاکستان تلال. ده احمد زیا فیض مور ازادی رادیو تاو ویل زوی لویزی پر تا پاکستان تلالی و او حل تای لنور افغان کدوالو سره ده خپل برخلیک معلومولو بخاطر اعتراض کردی و چې له همدې عمله د پاکستانی پولیسو له لوري زندانی شو.
هیڅ حرکت بی جای نه نکنه.
هیڅ بی ځای حرکت نه دی کړی چې خدای مکړه په پولیسو یې برید یا هم کوم بل کار کړی وي. یوازې دا ویل چې ملګری ملتونه او د بشري حقوقو بنسټونه د زموږ انساني حق راکړي. موږ هم بشر یو، موږ هم انسانان یو. تر اوسه نه دی خوشی کړی. وایي ورشي ویزه راوړي. هغه نو په دې وضعیت کې ویزه لکومه کړی.
خسته جان عزیز کده.
احمد زیا په خپل هغلي کې چې د نومبر په 6 خپل کورنۍ ته لیکلی ویلي دي چې د نه خوړلو اعتصاب به وکړي. د احمد زیا فیض میرمنه حنیفه فیض هم وایي چې د ژوند ملګری لکوم جرم پرته د پاکستانی پولیسو لخوا زندانی شوی. هغه ازادي رادیو ته وویل چې اوس په ناوړه اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي.
دولت پاکستان تنها استاد به زندان نه لخته.
د پاکستان دولت یوازې استاد نه دی زندانی کړی، بلکې د هغه یو ښځه او 15 ماشومان هم زندان ته چولی دي. موږ اوس په داسې یو ځای کې یو چې بهر وتلی نشو. اولادونه مې درس نشي ویلی او کار هم نشي کولی. په یو بې برخلیک او بد حالت کې ژوند کوو. هره شیبه اولادونه خپل پلار غواړي او د شپې په ژړا ویده کیږي.
حنیفه فیض د خپلو ماشومانو ویډیوګانې هم له ازادي راډیو سره شریکې کړې چې د پاکستاني پولیسو له زندانه د خپل پلار د ازادي دوه غوښتنه کوي. د احمد ضیا فیض کورنۍ له ملګرو ملتونو غواړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د احمد ضیا فیض وضعیت ته توجه وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو او زندانی کېدلو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویاند ضیا احمد تکل څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو خبرونه ترلاسه کړي او په دې اړه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت او په پاکستان کې د دوی سفارت د ستونزې د حل په برخه کې کار کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین تر ټولو په لوی ښار شانګهای کې سلګونه مظاهره چن او پولیس په شخړه اوښتي. دغه شخړه تیر شپه داسې مهال رامنځته شوه چې په چین کې د کووید 19 یا کورونا د سختو محدودیتونو پر ضد مظاهرې د درېیمې ورځې په مخه روانې وې. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودی ناوروي.
د چین په تر ټولو لوی او د نړیوال سوداګرۍ په ښار شانګهای کې دغه مدني حرکتونه په تیرې یوه لسیزه کې چې ولسمشر شي جن پینګ واک ته رسیدلی بې ساري بلل شوي دي. په ټول چین کې خلک د ولسمشر د هغې تګلارې په اړه ناهیلي دي چې نږدې درې کاله وړاندې یې د کورونا د سفر کولو په تړاو لاسلیک کړه. د نړۍ په دغه دویم لوی اقتصادي هیواد کې لا هم کورونا ورځ تر بلې خلکو ته درانه تلفات اړوي. رویټرز خبری اژانس د یو مظاهره کوونکي خبرې راخیستې چې ویلي دي:
دلته د دې لپاره راغلی یم چې له هیواد سره مې مینه لرم، خو خپل حکومت مې نه خوښیږي. زه غواړم آزاد وګرځم خو نسم کولی. زموږ د کووید 19 تګلاره یوه لوبه ده، په علم او واقعیت نه ده ولاړه.
پر شانګهای سربیره مظاهره چان پرون یک شنبه د ووهان او خینګدو ښارونو سړکونو ته هم راوتلی وو، او په پوهنتونونو کې محصلانو هم د شنبه او یک شنبه په ورځو مظاهره وکړه. نن سهار د ورځې په لومړیو ساعتونو کې شاوخوا زر مظاهره چان په پلازمینه پکینګ کې د لیانګما سین پر غاړه راټول شوي وو، او ویلي ماسک او نور محدودیتونه نه مني. چین کې مظاهره وروسته تر هغه پیل شوې چې د پنځم په ورځ په اورومچی ښار کې پر یوې هستوګنیزې ودانۍ کې اور لګیدنې لګ تر لګه لاستنه ووجل. خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د دغو تلفاتو لامل د کورونا له کبله وځ شوې قرنټین وباله. فرانس پریس خبری اژانس ویلي د چین پولیسو په شانګهای کې چیرته چې مظاهره چان راټول شوي وو او د سیاسي ازادۍ غوښتنه یې کوله، نن لګ تر لګه دوه تنه توقیف کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان کورنۍ وای ځوانان اروپا ته په قاچاقي لارو کې وشل شوی او دوی بیرته په ډیری سختۍ جسدونه ترلاسه کړي دي. د دې ځوانانو د کورنۍ غړي وای په وطن کې بیکاری او د واکمن نظام لخوا محدودیتونو د دوی ځوانان اړ کړي چې وطن پریږدي او قاچاقي سفرونو ته مخه کړي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
آصف خان د پکتیا ولایت اوسیدونکو وو چې په وطن کې د بیکاری لامل اړ شو اروپا ته د تګ نیت وکړي، خو د ترکی او یونان ترمنځ په ځنګلونو کې نادرکه شو. د آصف خان د ترزو علي احمد درویش ازادي رادیو ته ویل قاچاق پر هغه په ځنګل کې په دې خاطر یوازې پریښی وو چې نورې پلی مزل نه شو کولی. د درویش په خبره قاچاق پر آصف خان ته یوازې یو بوتل اوبه ورپریښی وې او نورې د خوراک لپاره هیڅ هم ورکړی نه وو، چې له همدې امله یې په ځنګل کې سا ورکړی وه.
کی بچیری وی خو چون مور بیچاره ډیر بد ورزی کولی او په دې کوشش کې دا پیدا کی، نو دغه ته مجبور کړ ټول زیات څو ګرځو ډیر څو ګرځیدو. اخرم چې قاچاقبر پیدا کړي غیلی سرور دې سړی سره ما تماس نست مونږته تا نو دومره وخت دغه اوال وی چې څه سوال نه ور کړی نه چاته دغه دی ویل زه ان شاء الله دا به پاک کی بندي به او دغه سده دغه بهانه جوړولې بهانه دې ته جوړولې د اروپا ز فکر کومه چې کوم سیستم د کپنځاوی ورځ پورې دې کوم مړی وارس پیدا نسی بیا دوی خپل خخی، نو اکثرا د قاچاقبران غوړی د غاویا 15 ورځې په دې نفر باندې تیرسی ترڅو د جسد خخ سیتی بیا د عمر در نورکسی.
درویش وای یو خپلوانی چې د جرمنی تابعیت لري د ترزوی پسې د ترکیه او یونان سرحد ته ورغی او لڅو ورځې لټون ورسته د هغه جسد پیدا او بیا په ډیر سختۍ افغانستان ته ولیک دو. علي احمد درویش قاچاقبران ګرمویا وای کڅه ماغوی لځوانانو ډیر پیسې اخلي او هغه ته قاچاقي سفر ډیر اسانه خی، خو په لارو کې کبیا ځوانان مري هم دوی په کیسه کې نه وی او ډیر کله یوازې پریږدي. خدای یوازې آصف خان نه دی چې د دې مرګونی لارې خوراک شو، بلکې ډیر نور افغان ځوانان هم په دې قاچاقي لارو کې لګړنګونو لویدلی په اوبو کې ډوب شوي، پولیسو غلو او قاچاقبرانو وشتلی او یا هم د سفر سختیو په نیمه لاره کې پریښي او هملته یې د خوړو او اوبو د نشتوالي له امله سا ورکړې. تازه په ټولنیزو شبکو کې د یو بل افغان ځوان د مرګ خبرونه هم خپاره شوي چې اروپا ته په قاچاقي سفر روان و. د دې ځوان د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل تر هغو یې چې جسد کورنۍ ته نه وي رسیدلی نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي، ځکه پلار او مور یې خبر نه دي او نه غواړي د جسد له رسیدو مخکې په کور کې د ژړا او فریاد غږونه پورته شي. نوموړي له ازادي راډیو هم غوښتنه وکړه چې په راپور کې د یاد وژل شوي ځوان نوم وانخلي چې د کورنۍ نور غړي یې خبر نه شي. د افغان خیریه بنسټ مشر ډاکټر زیو رحمان زیا چې دا محل په ترکیه کې دی له حکومت غواړي چې ځوانانو ته په وطن کې د کار او ښه ژوند فرصتونه برابر کړي چې دوی قاچاقي سفرونو ته اړ نه شي. نوموړی دغه شان له ځوانانو هم غواړي چې په لوی لاس ځان د مرګ خولې ته برابر نه کړي.
دا په دې باندې نه ارزي چې یو څوک ځان د مرګ خولې ته ورکړي. د لوږې ادارې چیرته جوړې شوي نه دي. دا بچیان باید په ناقانونه لاره باندې د هېواده بهر نه شي او زموږ ځوانان باید تلف نه شي. هر ورځ داسې ځوانان ګورو چې هغه په قتل باندې سړی نه مړیږي هغه یې تلف کیږي.
که څه هم کره شمېرې نشته چې څومره افغان ځوانان په قاچاقي سفرونو کې وژل شوي، خو د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM د جمعې په ورځ ویلي وو چې په تیرو اتو کلونو کې، یعنی له کله یې چې د بېدرکه شویو کډوالو پروګرام پیل کړی، 50,000 کسان د کډوالۍ په لاره کې له ژونده بې برخې شوي دي. د دې ادارې په وینا د دې کسانو هویت معلوم نه دی. د لیندۍ میاشتې په درېیمه نیټه د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویان پیټر کسلر هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس هم زیات شمېر افغانان له خپل هیواده تښتي. کورنۍ وایي په افغانستان کې ناامني، بیکاري او د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د دوی ځوانان قاچاقي سفرونو ته زړه ښه کړي. خو طالب ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د کډوالو ملاتړو بنسټونو او اشخاصو تل له ځوانانو غوښتي له داسې سفرونو چې سل او زر خطرونه پکې دي ډډه دي وکړي، او پر ځای دې له قانوني لارو نورو هیوادونو ته سفر وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15,090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی دی. یوازې په تیر یو میاشت کې د کندهار میرویس روغتون ته په خوارځواکۍ اخته 240 ماشومان وربړل شوي، چې زیات شمیر د لوږې له امله خوارځواکه شوي دي. په دې اړه د راپور واوري.
د کندهار د میرویس روختون د ماشومان وارد دی ورشته هر برت په 1975 په خوارځواکۍ ناروغي اخته ماشومان راول کیږي. زرمینه د امحال د میرویس روختون د کوچنیانو په وارد کې د خپل دوه هغه ماشومان سره تناسته د چی په خوارځواکۍ اختصبي هغه چې د ماشومان د لوږې مجبوریت په سر اخستې وای، ماشومان دا محل په بد وضعیت کې بستر دي. روغتیایی چارواکی وایي په دې وروستیو کې دغه ناروغي په ډېرېدو ده، ان تر دې چې د ماشومانو په دې وارش کې پر یوه وخت دوه ماشومان پر یوه بستر پراته دي. د روبینې لور چې د خوارځواکۍ لامل کړي جوایي د کمزوري اقتصاد لامل خپل ماشوم ته ارزان بې او د ټیټ کیفیت لرونکي شیدې ورکولې چې بل اخره د حالت ته ورسېده. د کندهار د میرویس روختون مسولان وایي په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی. د میرویس روختون د ماشومان د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وایي یوازې په تیر یو میاشت کې 240 په خوارځواکۍ اخته ماشومان بستر کړي دي. ډاکټر صدیق وایي ټیټ اقتصاد روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او د تغذیه په اړه د کورنیو کم پوهه په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د زیاتوالي لاملونه دي.
په تیر میاشت کې 240 کسه مریضان په سوی ته راځي کې بستر کړي او دا چې بل علاج دا هم دی چې اوس څه غریبي دی راسره ده، ځکه اکثره خلک چې دي هغه وظیفې نه لري، کاروبار کمزوری دی. نو چې کاروبار کمزوری سي وظیفه نه وي خو نو پیسې ورسه، نو په کور کې غریبي او فقر راځي او که په متوسطه اندازه د کور غذا تامین نه سي نو کوچنیان سوی ته غځي ته.
په هیواد کې د بیکاری او فقر د کچې د لوړوالي لامل نړیوالو بنسټونو د لوږې د لوړې کچې اټکل کړي او دغه هیواد سره د دوامدار بشري مرستو ژغ کړي. څو ورځې وړاندې د سیف د چلن موسې د یو راپور لمخې په افغانستان کې د جنوري لمیاشتې را په دیخوا د خوارځواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومان شمېر 40% زیات شوی دی.